د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سئ، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
لنډ خبرونه. جمهور رئیس ټرمپ د قطر دولت د ټیریزم په تمویلولو تورن کړ. چین اعلان وکړ چې د جنوبي چین له سمندرګي سره څیرمه د امریکا هوایی او سمندري فعالیتونه څاري. ایوه تازه سروې ښیي چې د شرابو څښل د انسان حافظه له منځه وړي او د مرګ سبب کیږي. پوره خبرونه. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د جمعې په ورځ په عربي هیوادونو غږ وکړ چې د قطر اقتصادي محاصره نرمه کړي او له ټولو خواوو نه یې وغوښتل چې د تشنج د کمولو په خاطر ګامونه واخلي. صرف څو شېبې وروسته جمهور رئیس ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په یوه مطبوعاتي کانفرانس کې له قطر نه غوښتنه وکړه چې د ټیریزم د تمویلولو نه لاس واخلي. د ټرمپ وینا متاسفانه چې په تاریخي ډول د قطر هیواد په لوړه کچه د ټیریزم لپاره پیسې برابرې کړي دي. د رویټرز خبري اژانس وایي چې ترکی قطر ته د وړاندیز کړی دی چې هغه هیواد ته د خپلو عسکرو جنګي کشتیو او الوتکو د لیږلو لپاره چمتووالی لري. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، مصر او بحرین له قطر سره د دوشنبې په ورځ خپلې ډیپلوماتیکي اړیکې قطع کړې او د هغه کوچني هیواد په خلاف اقتصادي محاصره اعلان کړه. د قطر خارجه وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن افسانی د قطر په ضد لګول شوي تورونه رد کړل او وویل چې د ګاونډیو هیوادونو او ځینو نورو هیوادونو اقدامات د نړیوالو حقوقو او نړیوال بشری قانون نخکاره سرغړونه ده. چین د جمعې پر زویل چې د جنوبي چین د سمندرګي سره څیرمه د امریکا پوځي فعالیتونه له نږدې نه څاري. د امریکا د هوایي پوځ دو B-1B ډول الوتکو د پنج شنبې په ورځ د ګوام د ټاپو او جنوبي چین د سمندرګي ترمن لس ساعته امتحاني پروازونه وکړل او د سمندري پوځ USS سټیرټ جنګي کشتۍ چې د توغندورو تباه کولو په رهبري شوو وسلو سنبال ده د جنوبي چین په سمندرګي کې د چین له مصنوعي ټاپوګانو نه 12 میله لرې نظامی تمرینات وکړل. د چین د حکومت په یو رسمي بیانیه کې راغلی دی چې د چین پوځ به په قاطع توګه خپل ملي ازادي او د سیمې ثبات او استحکام وساتي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای وای چې د چهارشنبې د ورځې غبرګونې حمله به د هغه په وینا د امریکا او سعودي عربستان په ضد کرک او نفرت زیات کړي. اسلامي دولت په تهران کې د آیت الله خمینی پر زیارت او په پارلمان باندې د وژونکو حملو ذمواري قبوله کړې. د چارواکو په وینا ولس کسه په دغه دواړو حملو کې وژل شو. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې پر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې خبریالانو ته وویل چې نه یې له روسیې سره پټه سودا کړې او نه یې تیر کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د FBI د تحقیقاتو د مخنیوي په نیت د عدل او انصاف د لارې د بندولو هڅه کړې وه. په عین وخت کې د کانګرس د استخباراتو کمیټې د جمعې پر ورځ له سپینې ماڼۍ نه وغوښتل که د ټرمپ او کومي د پټو خبرو کوم ریکارډ ورسره موجودي باید چې د جون په درشمه یې دغې جرګې ته ور حواله کړي. ویل کېږي چې د ننګرهار ولایت د تورې بوړې د غرنۍ سیمې اوسیدونکو او طالبانو په ګډه داعش له خپلې سیمې نه په زور ایستلی. په یوه سخته جګړه کې چې د دواړو خواوو ترمنځ وشوه 1500 کورنۍ بې کوره شوې دي. داعش دا وخت د کونړ په ولایت کې هم په څو ولسوالیو کې د خپل موجودیت ساحه پراخوي. ترکیه وایي چې د بشپړې ازادۍ لپاره د عراقي کوردانو ریفرنډم یا ولس پوښتنه یو غیر مسؤلانه اقدام دی او په سیمه کې به نوي جنجالونه راپورته کړي. عراقي کوردانو وایي چې د سپتمبر په 15مه د ازادۍ ریفرنډم کوي. د ترکیه صدر اعظم بن علي الی درم د جمعې پر ورځ ویل چې ترکیه د عراق د خاورې بشپړتیا ملاتړ کوي او خارجه وزیر داود چاوغلو دا ولس پوښتنه یوه خطرناکه اشتباه وبلله. د چهارشنبې په ورځ د برما یوې نظامي الوتکې د لیدنو وروسته تر وروسته پورې د ښځو او ماشومانو په شمول 1 مړي له اوبو نه راایستل شوي دي. په الوتکه کې 102 پوځیان او د هغو د کورنۍ غړي سپاره وو. په برېټانیا کې د پارلماني انتخابات نورسته د معلق پارلمان د رامنځته کېدو له امله سیاسي بې اطمیناني زیاته شوې او یو غیر یقیني صورتحال پیدا شوې ده. د صدر اعظم تریسا می په مشرۍ واکمن محافظه کار ګوند غوڅ اکثریت حاصل نه کړ او مجبوره ده چې د نورو ګوندونو په ملاتړ یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. د کارګر د ګوند او د ځینو محافظه کارو مشرانو لخوا د صدر اعظم د سمدستي استعفا غوښتنه شوې ده. ایو تازه طبي څېړنه چې په برېټانیا کې سرته رسیدلې ده ښیي چې حتی په کم اندازه هم د شرابو څښل د انسان صحت او روغتیا ته نقصان رسوي او حافظه له منځه وړي. د واشنگټن اکسپرس ورځپاڼې د بریټیش میډیکل جرنل د یوې دېرش کلنې سروې په حواله د جمعې پر ورځ رپورټ ورکړی. ځوانې ښځې او سړي چې په هفته کې د 2 او 12 ترمنځ واړه ګیلاسونه شراب یا بیر څښي مزغو ته صدمه رسیږي او حافظه له کاره غورځیږي. ورځپاڼه وایي چې تیر کال یوازې د امریکې د میریلینډ په ایالت کې 2009 کسان چې عمرونه د 55 کلونو په شاوخوا کې وو د شرابو د څښلو له امله مړه شو. دا و د دې ساعت خبرونه.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې څلور اړخیزه غونډې به بیرته پیلوي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره نن د قزاقستان په مرکز استانه کې لیدلې او د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ د غونډو د بیا پیلولو په سر یې موافقه کړې ده. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری په رپورت کې واوري.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم میاں نواز شریف نن له غرمې وړاندې د قزاقستان په پایتخت استانه کې د شانګهای د سرمشیزي په سندو کې له اوږده ځنډ وروسته سره کتلي او د دواړو هیوادو په اړیکو او په ځانګړي ډول د تروریزم سره د مبارزې په لارو چارې خبرې کړې. د افغانستان د جمهور ریاست د وین سرپرست شاه حسین مرتضوی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په دې کتنه کې جمهور رئیس غنی او صدر اعظم نواز شریف د تروریزم سره په مبارزه کې د ښې همغږۍ لپاره د امریکا او چین په ګډون د څلور اړخیزو غونډو په جوړولو هم موافقه کړې ده.
د جمهور غنی توافق پاکستان را در عرصه اقدامات بیشتر علی گروه
های خاقلی مرتضوی ویل جمهور رئیس غنی د هغو ډلو پر وړاندې د زیاتو اقداماتو ترسره کولو په برخه کې چې د دواړو هیوادو امنیت ګواښوي د پاکستان موافقه ترلاسه کړي او پریکړه وشوه چې افغانستان او پاکستان د تروریزم سره د مبارزې او د لا زیاتې همغږۍ لپاره څلور اړخیزې غونډې چې چین او امریکا به هم پکې ګډون ولري جوړې کړي. تر اوسه د دغو غونډو د پیل نیټه نه ده اعلان شوې. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو له دې وړاندې هم 15 څلور اړخیزې غونډې په کابل او اسلام آباد کې جوړې کړې دي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور د فضا د نشتون له امله څه باندې یو کال وړاندې دغو غونډو لړۍ وشلېدله. د څلور اړخیزو غونډو وروسته یې د ثور په 19 په اسلام آباد کې جوړه شوې وه چې افغان حکومت ورته له کابل څخه پلاوی نه و استولی او په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د جمهور رئیس غنی ځانګړي استازي حضرت عمر زاخلوال پکې ګډون کړی و. ښاغلی مرتضوی وایي چې پاکستان صدر اعظم د جمهور رئیس غنی سره د جمعې د ورځې په کتنه کې دغو ډلو په وړاندې د اقداماتو ژمنه هم کړې چې د سولې بهیر سره یو ځای کېدل نه غواړي. پاکستاني رسنیو هم د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم میاں نواز شریف ترمنځ د جمعې د ورځې کتنه تایید کړې او ویلي دي چې دواړو مشرانو د شانګهای د سرمشیزي د غونډې د پیل وړاندې سره لیدلې دي. دا کتنه په داسې حال کې شوې چې دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې ښې نه دي. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان او پاکستان ترمنځ شتو ستونزو ته په کتنې د څلور اړخیزو غونډو جوړېدل ډېر مهم ګڼي او وایي چې په دغسې غونډو کې ولر هغو مسلو ته حل موندل کېدای شي چې دا دواړه هیوادونه یې په ځان له سر سره نشي ترلاسه کولی. د کابل د پوهنتون یو استاد فیض محمد زلان په دې باور دی چې په دې غونډه کې د امریکا او چین د استازو ګډون پاکستان د افغانستان په سوله کې رغنده رول لوبول ته هڅوي.
ځینې مسایل د ډیپلوماسۍ له لارې نه حلېږي. ډیپلوماسۍ دروازې باید همیشه په بحثونو کې پرانیستې وي. هغه وړې او لوی ستونزې چې کېدای شي د امریکا او چین په ضمانتونو باندې حل شي هغو ته لاره هواریږي.
د کابل پوهنتون دا استاد د افغانستان او پاکستان ترمن د باور د فضا نشتون ته په کتنې وایي چې په یو لړ مسلو د پاکستان دریز یو ډول نه دی. د دغه هیواد لخوا په دغسې مسلو د یو ډول دریز خپلولو لپاره هم دا غونډې مهمې دي. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه او طالبانو او د افغان حکومت د استازو ترمنځ په لومړیو مخامخ خبرو کې د افغان حکومت د پلاوي یو غړي محمد ناتیکي امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې د دغو غونډو د لړۍ پیل مهم وګڼه. هغوی ویل چې په دې غونډو کې په خبرو کې پرمختګ د پاکستان د نیت او پریکړې پورې اړه لري.
امیدوارم که اونا احساس کرده باشه این فشارها را و به این نتیجه رسیده باشه که
خاغلی نتیکی ویل زهیل لرم چی پاکستان با فشارونه احساس کری بی او دی پیلی تا برسیدی لیوی چی افغانستان سر دامکاری و خبر و لارا پا مخی ونیسی خاغلی نتیکی ویل چی پا دی غون رکی دی چین گرون کولی شی پاکستان بانی اغیز ولری او اسلام آباد کابل سر همکاری تواسی د صدر اعظم نواز شریف سره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جمعې د ورځې د کتنې وړاندې د افغانستان جمهور رئیس د چین له جمهور رئیس شی جین پینګ سره هم د پنجشنبې په ورځ کتلی وو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 FM 100.15.
درنو اوریدونکو تاسو په مکړې دی رپورټه د ننګرهار په پیچراګام کې د داعش برید په شا تمبول شوی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د پیچراګام په ولسوالۍ کې د داعش برید په شا تمبولی دی. چارواکي زیاتوي چې داعش غوښتل د تورې بوړې ستراتیژیکې سیمې ته ځانونه ورسوي. د والي ویان عطاالله خوګانی امریکا ژغ ته وویل چې ځایي قومي خلکو د دې ډلې په وړاندې وسله را اخیستې او سخت مقاومت یې ورسره کړی دی.
د جګړې له پیل څخه تر دا مهاله 15 وژل شوي دي، 2 ټپیان شوي دي، په ځینو سیمو کې 2-3 طالبان هم وژل شوي دي، 2 ملکي وګړي هم شهیدان شوي دي. شاوخوا د 500 په شمېر کورنۍ له سیمې بېځایه شوي دي.
یوې حکومتي سرچینې امریکا ژغ ته ویلي دي چې حکومت له ځایي پاڅونکو سره تر اوسه هیڅ مرسته نه ده کړې. د سیمې یو ځایي اوسیدونکی وایي چې داعش وسلوال اوس په ګردری سیمه کې ایثار دی.
ورکو وایي چې اوس موسمي معلومات ولادي چې یو دوه کورو کې معاصره دی او بس نور اسپې تفصیلي یا تفصیلي ما ګردری سیمه کې وایي نم تفصیلي بشا شوي. ما ته وهاس کمې یا چې دام په دیواره ساحه نه دی راغلی، هغه چې غره کې راغلی دی، غره اخر سرحد کې راغلی دی او ما څنګه ته راوښتې دي. حکومت هم پچیر خوا حکومت کړی او خلکو ته اصلحې ورکړې، پاس سرو ته ختلي وو، همدا حکومت دو کړی وو، هغې ساحې ته نشي رسېدلی.
په ختیځ زون کې د ملي اردو د 201 سیلاب قل اردو ویان ډګرمن شیرین آقا فقیرزی امریکا ژغ ته وویل چې د کوټ ولسوالۍ کې د داعش پر مرکزونو د توپونو ګزارونه کړي چې په تیرو 24 ساعتونو کې پکې 10 داعش وسلوال وژل سوي دي. نوموړی وایي دغه بریدونه د کوټ په نرګیسی او چنار سیمو کې سوي دي او تر اوسه د داعش وسلوال د کوټ د بریدونو او پیچراګام د جګړې په اړه څه نه دي ویلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکړې دی مارکیټه د برتانیې په انتخاباتو کې حاکم محافظه کار ګوند په پارلمان کې خپل اکثریت له لاسه ورکړ، خو دغه ګوند تر نورو ګوندونو زیاتې چوکۍ ګټلې دي او د برتانیې صدر اعظم تیریسا می اعلان کړی دی چې د شمالي ایرلند د یو ګوند سره به دا ځلې یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. دا چې د برتانیې نوی حکومت به څه مؤثریت ولري او د اروپایي اتحاد څخه به د برتانیې د جلا کېدو په پروسې او مهاجرو باندې څه تاثیر ولري، په لندن کې د حق د لارې د کلتوري مرکز او د افغانستان د ستراتیژیکي څیړنو مرکز مشر ډاکټر صلاح الدین سیدی سره ممرکه کړې ده. سیدی صاحب، داسې ویل کېږي چې په برتانیه کې د نورو اروپایي هیوادونو خلاف د ائتلافي حکومتونه دومره سابقه نه لري. د ائتلافي حکومتونو په اړه ویل کېږي چې قوي نه دي. آیا د برتانیې حکومت به کمزوري وي او که څنګه؟
دقیقا کله چې 2 کاله مخکې په دې هیواد کې انتخابات وشوه، د هغه په نتیجه کې کنزرواتیف پارټي یا هغه پارټي چې د تریزا می پارټي د اوسنۍ صدر اعظم ده اکثریت ترلاسه کړ او توانېد چې په اکثریت سره خپل دولت خپل حکومت جوړ کړي. په دې معنا چې په پارلمان د انګلستان کې شپږسوه آزادي د دې شپږسوه آزادو نه چې هر هغه څوک 50 جمعي او یعنی 300 آزا په پارلمان کې ولري، د دې وطن پاتشا هغه د همغه حزب رئیس معزفهی چې حکومت جوړ کړي.
بله،
کله چې 2 کاله مخکې دا اکثریت درلوده، اما په دې زمین کې په انګلستان کې د کنزرواتیو د پارټۍ د وعده سره سم دلته ریفرندم وشو او د هغه په ریفرندم په ارتباط باندې 1.5.95 یعنی د اکثریت پر بنیاد باندې فیصله دا وشو په دې ریفرندوم کې چې د اروپایي ټولنې نه ووځي.
بله،
هغه په نتیجه کې د وخت صدر اعظم استعفا ورکړه او ویل چې زه د وتلو مخالف یم، یعنی دیوید کامرون، او د هغه په نتیجه کې حزب تریزا مای چې اوسنی صدر اعظم ده د دې هیواد د صدر اعظم په توګه وټاکله، انتخاب کړله. اما تریزا مای وعده ورکړې وه چې زه په دې خاطر باندې چې د اروپا نه د وتلو مسله مطرح ده زه وتوانېږم اکثریت ولرم او په یو اکثریت سره تصمیم ونیول شم د اروپایي ټولنې سره دا نوي انتخابات سرتاسري انتخابات اعلان کړ او داسې توقع درلودله چې دا به اکثریت وګڼي، خو په تعصب سره په تعصب په دی چې ملت د انګلستان داسې تصمیم ونیو چې د هغه په نتیجه کې هیڅ یو حزب د دې په دا مقدار باندې وکیلان نه لري چې هغه دې په مستقل شکل باندې حکومت جوړ کړی شي او ائتلافي حکومتونه په طبیعي شکل باندې په دې خاطر باندې ضعیف دي چې هر حزب او هر سازمان ځانته برنامه لري او دا چې یو د بل سره په ائتلاف کې دي دا په نتیجه کې هغه مجبور دی چې یو سلسله گذشتونه وکړي تر څو هغه بل ائتلافي برنامه هم تطبیق کړي.
سیدی صاحب، د تروریزم خلاف په جګړه د جګړې په اړه به آیا په پالیسۍ کې تغییر راسي؟ ایا نور ګوندونه په دې اړه د محافظه‌کار ګوند سره اختلاف لري او کټول د حاکم ګوند سره موافق دي؟
د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې انتخاب نشته ده، بل لاره نشته ده، خو په یقیني ډول په یو سلسله تعبیرونو کې تفاوتونه شته دي. دا چې د تروریزم سره د مبارزې و خلاف تمام متفق دي دي کې هیڅ څنګه نشته ده، اما چې څومره بودیجه به په دې ارتباط باندې کم هيزه څومره ورکي کنزرواتي پارټي چې اوسنۍ حاکمه پارټي ده او اکثریت یو غټه اما د آسی اکثریت یو غټه چې حکومت جوړ کی ضرورت لري چې اعتراف وکړي په لور سره د په دې قسمت کې په کلکه د زړه څو کولار کې ولاړ.
بله، او یو ورستی پښتنه ده، مهاجر چالته ژوند کوي په تیر بیا افغان مهاجر، نو څومره د محافظه کار ګوند څخه خوشاله دي دوی؟ آیا دوی د کوم بدلون تمه درلوده؟
زما په تصور داسې برداشت کېده چې واقعا کنزرواتي پارټي د غټ اکثریت ترلاسه کړي، اما د نړۍ حالات داسې دي چې دي او د خلاف د توقعو نه کنزرواتي پارټۍ دا رایه هم ترلاسه نه کړي چې خپل مستقل حکومت جوړ کړي، ضرورت دی چې د بل چا سره ائتلاف وکړي. د کنزرواتي پارټۍ یو د برنامو چې د اروپایي ټولنې نه اکثره آزاد موافق شوي او د دې لپاره کار کوي، همدا مشکل و چې د مهاجرینو په ارتباط باندې دا وطن ډېر مصارف کوي، په دې خاطر باندې چې د دې مصارفو نه خلاص شي د اروپایي ټولنې یو د هغه دلایلو چې خلکو مطرح کوي همدا و چې د اروپایي ټولنې نه باید ووځي. دا حاکمیتونه او دا رهبري چې وجود لري د دې پارټۍ مطمئنن د خپل حزب د خواستو پر بنیاد باندې یو سلسله محدودیتونه، یو سلسله سوسیال او خدماتي شیان چې مهاجرینو ته وړاندې کوو یا هغه چاته چې مرستې ته ضرورت لري او اکثره یې د هغې جملې څخه مهاجرین دي، زه فکر کوم په ډېرو مواردو کې په اصطلاح کټ راولي، په ډېرو مواردو کې تنقیص راولي، اما دا چې عملاً به دا کوم کارونه وي دا هغه څه دی چې زمان به جواب ورکړي، اما په مجموع کې تشویشونه شته دي چې کنزرواتیو پارټي په دې خدمت کې یو سلسله د اقتصادي تنخیصات راولي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د کندوز د امنیه قومندانی اداري معاون د طالبانو لبندخانی څخه د یو کال باند وروسته تشتیدلی دی. په دې باره کې زموږ خبريال ګل رحیم نیازمن د کندوز څخه رپورټ لري.
د کندوز د امنیه قومندانی اداري معاون وحید الله بیگزاد چې تیر کال وسلوالو طالبانو د کندوز خانابات پر لوی لار له موټره کوز کړو او لزان سره بيولې وو د طالبانو له بنده تښتېدلې ده. قندوز کې د سپینزر اتسواته زون قومندانۍ ویان محفوظ الله اکبري وی وحید الله بیگزاد چې د وسلوالو طالبانو له خوا يرغمل شوی وو نن سهار د طالبانو له بنده په تښتې بریالې شوې ده. اکبري وی چې وسلوالو طالبانو د پولیسو اداري معاون بیگزاد د امام صاحب ولسوالۍ په اسماعیل قشلاق سیمه کې په یو کور کې ساتلې و چې د پولیسو د استخباراتي کار په نتیجه کې ورته د یو تن وسلوال طالب لخوا د تیښتې زمینه برابر شوې ده.
معاون اداري قمندانۍ امنیه ولایت کندز کې سال گذشته در مسیر شورای کندز تخار از طرف مخالفین مسلح رو بوده شده بود، به اثر سعی و تلاش نیروهای امنیتی و ارگانهای کشفی بالاخره صبح امروز موفق
د قندوز د امنیه قمندانۍ معاون چې یو کال وړاندې د قندوز د خار پر لوی لار د طالبانو لخوا نیول شوی وو د یو تن وسلوال طالب لخوا خوشی شوی دی. دواړو ځانونه پولیسو ته را رسولی دي. وحید الله بیگزاد یو کال د طالبانو په بند کې تیر کړی خو له هغې ورځې چې تختول شوی وو پولیسو یې په اړه مطبوعاتو ته څه نه ویل. د قندوز خان آباد او قندوز بغلان پر لوی لار وخت نا وخت د دولت مخالف وسلوال لوی لارو تروزی او د خپل هدف کسان له موټرو کوزوي. د قندوز دوه تنه اوسیدونکي د دغو لوی لارو د امنیت په اړه داسې وایي.
قندوز ته د راغلو او تللو لارو امنیت خنه دی. موږ له دولت څخه غواړو چې د دغو لارو د امنیت د ټینګښت لپاره کار وکړي، خلک په آرام چې له قندوز نه بهر نور ولایتونو ته ولاړ شي او همدارنګ قندوز ولایت ته په ډاډه زړه او په امنیت کې راشي.
د لوی لارو امنیت په قندوز کې فرض مثال د قندوز تخار، قندوز بغلان او د قندوز شیرخان بندر. قندوز شیرخان بندر لاره نسبتا امن ده، خو د قندوز بغلان او د قندوز تخار لاره څوک داسې مواري په غاړه نشي اخیستلی چې ووایي چې دا لاره امن ده په ډاډه سړی لاړ شي. نو طبعا که څوک ځي یا به د ولایت خانه سکورټ کې که ولایتي کس یا غیر د هغې نه، هر لحظه هر ساعت امکان شته چې طالبان لارو ته راوځي او ډېر خلک په لارو کته کړي دي. سره له دې نه چې امنیتي پوستې هم شته، خو امنیتي پوستې یو تعداد محلي پولیس پاغې کې دي چې محلي پولیس خپلې دندې صحیح سره نه رسوي. په دې وجه باندې د لارو امنیت لږ ګډوډ دی. د قندوز بغلان لاره په بغلان کې خرابې ده چې د قندوز څخه بهر ده. د خان آباد لاره کې خواجه پستې سره د ملرغینې پورته دلته غلا هم کېږي، شک هم کېږي او حتی دولتي کسان طالبانو په واسطه کتو کېږي او بول کېږي چې د ډېرو بیا بيخي سرنوشت هم معلوم نه وي.
قندوز او هغه ولایتونو خلک چې د تخار، قندوز او بغلان قندوز له لوی لارو څخه تیریږي د سفر پر وخت ویره احساسوي. د قندوز ښار ته نږدې سیمه انګورباغ او شنتیپه کې څو ځل طالبانو د مسافرو لوی بسونه يرغمل کړي وو چې یو شمیر سورلۍ د ملي اردو په لیکو کې د کار کولو په تور وژلي وي او ځینې خلک یې خوشي کړي وو. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. په زابل او روزګان ولایتونو کې د دولسمو ټولګیو له سلګونو زده کوونکو څخه د کانکور ازموینه اخیستل سوې ده چې د ګوتو په شمیر ښځینه زده کوونکې هم پکې شامل وي. دغه راز د کندهار د دولسمو ټولګیو له فارغینو څخه به په دوو پړاوونو کې د کانکور ازموینه واخیستل سي. په دې هکله عزیز الله پوپل له کندهاره رپورټ لري.
په دولتي پانتونو کې د زده کړو د شمولیت لپاره په روزګان او زابل ولایتونو کې له 1002 تنو څخه د کانکور ازموینه نن واخیستل سوه. سبا او بل ورځ د کندهار او هلمند ولایتونو نه باتی. د روزګان په نننی کانکور ازموینه کې د هغو لیسو زده کوونکو هم برخه اخیستې وه چې د جګړو په وجه له تېرې یوه کال راهیسې مکتبونه بند پاته وه.
روزګان ولایت د روزګان ولسوالۍ سره راغلی یم. نو ډېر خوشحاله مشمر دا زمینه مسایده کړې د کانکور امتحان انشاءالله که خدای کوله ښه امتحان دی، انشاءالله که خدای کول کامیاب. دوه کاله زموږ لیسه خپله سکوته کړې وه، اوس پله سوې ده بېرته. درسونه ډېر ښه درسونه روان یو مخکې، خو چې دغه رال مخالفین راله زموږ لیسه سکوت شوه.
د کندهار پوهنتون رئیس ډاکټر حضرت میر توتاخیل وایي چې کندهار کې ټول 3300 تنو ته د کانکور ازموینې کارتونه ویشل سوي چې تر 400 تنو زیاتې ښځینه زده کوونکې دي.
ټول تقریبا 3800 نفر په مجموع کې د کندهار د اړوند لیسو دوی سبته نام کړی ده.
د جنوبي ولایتونو د تعلیم بهیر ممکن آن د هیواد له کم نفوذ سیمو سره هم د پرتلې وړ نه وي، خو د ښځینه تعلیم ونډه بیا بيخي پکې پکا او کم رنګ ده. د جنوب په دوه امنه او له تعلیمي پلو په ورسپاته ولایتونو زابل او روزګان کې په نننی کانکور ازموینه کې لڅ باندې زرو تنو څخه یوازې یو اتیا تنه ښځینه فارغینه ویچی د تیر کال په مقایسه لس تنه پکې زیات سیوی. په روزګان کې لشپړ 115 اتیا تنه برخوالو څخه یو شپېته تنه او په زابل کې لدرې 311 تنه څخه شل تنه ښځینه د 12 ټولګیو فارغینو لوړو زده کړو ته د لار پیدا کېدو په موخه د کانکور په سرژنۍ ازموینه کې برخه اخیستې وه.
زه خپل په 50% په ځان باور یم چې باید د کانکور امتحان ورکوم. 50% زما کورنۍ په دې کې رول درلوده. موږ په زابل ولایت کې ډېر د سواد کچه بیخي ډېر زیاته ټیټه ده، نو باید موږ په دې کې ډېر رول ولرو، خصوصا زنانه.
فامیل ډېر تشویق کړل چې د خیر به ورته خپل دغه امتحان به ورکړم، د خپل د ژوند ټاکنه به کوم، خپل د وطن لپاره خدمت وکړي.
که څه هم د پوهنتوني زده کړو لپاره د کانکور په دې ازموینه کې د روزګان او زابل د زده کوونکو ګډون ممکن له نورو ولایتونو سره هیڅ مقایسه وړ نه وي، خو د ښځینه زده کوونکو ګډون هیله پیدا کړي. که څه هم شمیر یې د ګوتو په شمیر دی، خو په کورنیو کې د تعلیم د ودې لپاره د مثبت ذهنیت د پیدا کېدو لپاره ښه زیری بلل کیږي. د زابل د پوهنې رئیس رحیم الله الدین وایي چې په دې ولایت کې کورنۍ له کلتوري محدودیتونو سره سره لیوالتیا ښیي چې په خپلو ښځینه اولادونو پوهنتونونه ووایي.
دا ورستی دو درو کلو کې کوم د کورنۍ هیله مندی او اعتماد ډیر زیات تا او په ډیر لوی اکثریت سره خپل ښځینه اولادونه مکاتب تاسو.
د کانکور په امتحان کې د جنوب د ټولو څلورو ولایتونو د زده کوونکو شمیر تر 15000 تنو کم دی، خو د هرات په سرژنۍ کانکور کې له 14400 تنه برخوالو څخه د ښځینه زده کوونکو شمیر 9422 تنه وو. په جنوبي ولایتونو کې د معرف په ادارو کې پراخ فساد، د مرکزی ادارې نه پاملرنه او نامنی تر ټولو سر عوامل په ګوته کیږي چې د زده کړو پر وده ستر سیوری غوړولی. عام باور دادی تر هغه چې په رښتینې توګه د مرکزی دولت له لوري د پښتني سیمو تعلیمي کیفیت او کمیت دواړو ته پام ونیسي، نو ناشونی ده چې هغوی دې له نننی محرومیت او شاته پاتوالي څخه وژغورل سي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
په فراه ولایت کې واکسیناتوران وایي لا تر اوسه هم د دې ولایت په ناامن ولسوالیو کې ځینې ملایان د پولیو واکسین حرام ګڼي او عامو خلکو ته تبلیغ کوي چې خپلو ماشومانو ته واکسین مور کوي. دغو تبلیغاتو د ګوزان واکسین لړۍ ټکنۍ کړې ده، خو د فراه ولایت اکثریت دینی عالمان بیا د ګوزان واکسین د اسلام له پلوه حلال ګڼي او ان د ګوزان د ناروغۍ د مخنیوي په هدف ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول فرض ګڼي. نور حال زموږ د همکار خوشحال ځلان په رپورټ کې واوري.
کته هم د عربستان په ګډون دی نړۍ په ډیری اسلامي هیوادونو کې لویو دینی عالمانو د فتوا په صادرولو سره د پولیو واکسین د اسلام له نظره حلال ګڼلی، خو دلته په فراه ولایت کې لا تر اوسه هم داسې ملایان شته چې د پولیو له واکسین سره مخالف دي. غلام سخی هغه واکسیناتور دی چې د واکسین په هر کمپاین کې د فراه ولایت ولسوالیو ته ځي او ماشومان واکسینوي. هغه وایي د دې ولایت په نامنو ولسوالیو کې ځینې ملایان دی پولیو واکسین حرام ګڼي او هم خلکو ته تبلیغ کوي چې خپل ماشومانو ته دی واکسین په ورکولو ګناهګاری جي. یا
کالم دین اختر ولسوالیه ګلستان در منطقه
د دې ولایت دی ګلستان ولسوالی دی کوهستاناتو پسمه کې د یو تن دینی عالم سره مخ شوم. هغه سره مې د پولیو واکسین په اړه بحث وکړ، ځکه ما ویل د ګوزان واکسین په اړه د نړۍ لویو دینی عالمانو فتوا به اوریدلې وي او ګوندي د نیک نظر پر راکولو سره راسره مرسته وکړي، خو هغه خپل راته وویل چې د پولیو واکسین نور زموږ کلیو ته مراوړه، ځکه د پولیو واکسین د اسلام له نظره حرام دی.
قطری واکسین حرام است،
خو په دې ولایت کې بیا زیات شمیر دینی عالمان دی پولیو واکسین د اسلام له نظره حلال ګڼي. د فراه ولایت یو تن لوی دینی عالم ملا حبیب الله اخوند وایي کچیرې تبابت په اسلام کې وڅېړل شي، نو په ډاګه به شي چې د پولیو واکسین د انسان درملنه ده او خدای پاک خپلو بندګانو ته د هر ډول ناروغۍ پر وړاندې د درملنې امر کړی دی.
واکسین د اسلام د نظر څخه ډیر فائدہ مند شی دی، ځکه چې اول ترینه دا تبابت او ډاکټری حضرت جبرائیل علیه السلام کړی ده او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم هغه تداوی سوی دی چې هغه صدر شاکورت سوی دی چې هغه زګر عملیات سوی دی او هغه د وینې د نیست سوی دی نو دا د اسلام د نظر څخه نه تداوی پدې کې مشکل نشته.
ډاکټران وایي په پولیو واکسین کې ټول کارول شوی توکي حلال دي او داسې مواد له ځانه سره نه لري چې د اسلام له پلوه حلال نه اوسي او یا هم د روغتیا لپاره کوم جانبي عوارض ولري.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.